السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځمبه د لنده یا قوس و وشتمه او د دسمبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید د مسالې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلی متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایرانی ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړې. دغه ایرانی ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوی تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریز ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرنس کې لاسلیک شول. دا کانفرنس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و. د افغانستان کورنۍ او رسنۍ ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریه کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دی. خپله الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمه ایز چارواکي وایي چې اوکراینیز واکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یو بیړۍ ویشتلې او یو شمېر کسان یې پکې وژلي. روټرز اژانس د سیمې د یوه قمندان یوري سلیوی سار د ټلګرام چینل په حواله نن پنځشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسیدلې او د عملې یو شمېر غړي وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې تر کار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یو څنګلوري ښارګوټي کې دوا کورونو کې اور لګیدلې. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسیدو ته هڅه ګړندې شوې خو تر اوسه پکې د پاموړ کوم په عملی پرمختګ نه ښکاري. او د اروپای ټولنې مشرانو او د لویدیز بالکان هیوادونو پرون ماخام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری اژانس د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکي جیوپولیټیک ازمونونو د نږدې اړیکو اړتیا ډېره کړې. خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د لویدیز بالکان راتلونکي په اروپای ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایرانی ډیپلوماتانو ته ویلي افغانستان نور لستونزمن حالت وتلی دا وروسته تر دې چې دوی ایران کې یوې غونډه کې ګډون ونه کړ. د دغو خبرو هدف څه دی؟
مجلس اخیر در
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و. طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي سګنۍ ژمی به د افغان ماشومانو لپاره له کړاوه ډک وي.
یو ټیم چې وخورو بس بل ټیم ته رکنې لګي. دا دوه درې ورځې کې واړه پناره او مشکی او ډوډۍ نشته.
افغان ماشومان د پارکونو او سالمو بوختیاو د نشټوالي لکبله پ پر ټولنیزو رسنیو ځانونه بوخت ساتي.
دته نه پارک شته، مې مسته ځان شته او نور شیان هم نشه کولای مونږ.
وو دا سوشل میډیا داسې او شاید چې ماشومان وقفه نه پکې ورکړي.
او سویډن تایید کړي چې یو تبای ایران کې نیول شوی او د محاکمې په حالت کې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبري مجلې د سر راپورته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان د تیر سخت وضعیت څخه وتلی او نور باید د وی ستونزمنې مسلې په توګه ورتهونه کتل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې امیر خان متقی دا څرګندونه پرون چهارشنبه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر شنون کې وایي د طالبانو حکومت دا خبره په تهران کې د روسي ناسې د جوړېدو په غبرګون کې کړې چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړتیا ټینګار کړی دی. دا چې په دې خبرو اترو کې نور کوم مسایل یاد شوي تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان دا مهال سخت وضعیت وتل او باید د مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخي امیر خان متقی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 18مه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو رئیس او دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې په تهران کې د ځانګړو استازو د ورستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اوریدو وروسته د خپل رسمي دریس په توګه څرګندې کړې دي. امیر خان متقی ویلی چې د دوی حکومت بهرنۍ تګلارې د خپل بنسټیزو اصولو په چوکاټ کې سیمایزو هیوادونو سره لفالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلی چې محمد رضا بهرامي ویلی ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمایزو همکارۍو د وګړي په توګه رول ولري او همدارنګه تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر ته رسولې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناسته د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 14مه په تهران کې ترسره شوه. د دې ناسته د اعلامیې په یو برخه کې ویل شوی چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمایي همغږي او د ستونزو او شتننګونو د حل لپاره د سیمې په محوري رول ټینګار کړي چې پکې د افغانستان اړوند ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړې او بې توپیره پاکولو لپاره عملی ګامونه واخلي. دا ډیورن پر کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمن د څباندې دوه میاشتې مخکې تاوتریخوالي ورسته د دواړو حکومتونو لخوا د پلاوی ترمن د ستونزو د حل او د پاکستان د هغه ادعاو پاړه څو ځله خبرې وشوي چې وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه په افغانستان کې روان دي خو دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسیدل او طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د ځنګړو استادو او روسي پناسته کې ګډون ونه کړ. خو ځینې سیاسي شونون کې وایي یو شمیر هیوادونو خای غختل چې په دې ناسته کې طالبان د هغه څه لامل مسول وخی چې د ترهګرو ډلو نه کنټرول بلل کیږي. سیاسي شونون کې طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو خبرګونداله چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډي هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا پاړه ټینګار کړي.
مجلس اخیر در ایران ترتیب
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و او امکان یې درلود چې ایران او پاکستان په هغه کې افغانستان ته وایي چې تاسو ترهګري زیړل نشئ کنټرولولای. همدا علت دی چې طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي. ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر بلنه یو عادي بهیر دی.
طالبان یو روال عادي است.
لدی سیمایزو سیاسي خوځښتونو سره هم مهاله طالبان هڅه کوي چې لګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې هم پراخ کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت او قرغیزستان ترمن د څباندی 1.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شوی. د دې وزارت په خبره شوی اعلامیه کې راغلي چې دا تړونونه د ترانزیت د پراختیا د صادراتي توکو ټاکلو د ګډو پانګونو جلب او د نندرتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول رانغاړي. د وزارت په وینا د هوکړه لیکونه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 18مه په کابل کې د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د کانفرنس پر مهال د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نور الدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګری وزیر بیکت صدیقوف ترمنځ لاسلیک شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې هم مهاله په کابل کې د قرغیزستان د سوداګری خونه هم پرانستل شوی. سره له دې چې طالبان هڅه کوي خپل سیمه ییز او اقتصادي اړیکې پراخه کړي، افغانستان لا هم له پراخه ننګونو سره مخ دی چې په کې اقتصادي ستونزې د بنسټیزو خدمتونو کموخت او ټولنیز محدودیتونه شامل دي کوم چې د خلکو پر ژوند دی اغیز کړي. نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې په ځلونو ټینګار کړي چې افغانستان بشري او پراختیا ملاتړ ته اړتیا لري او د بشري حقوقو رعایت باید وشي او له طالبانو یو غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن او عملی ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم راځو د ماشومان اړوند مسلو ته. د ماشومان د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن ویلي په سګنی جمع کې په افغانستان کې لدریو یو برخه ماشومان له شدید لوګې سره مخامخ وي. یو شمیر کورنۍ هم د بیوزلۍ داستونزې تاییدوي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړی چې سږ کال ژمې په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د دسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، دا شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا آی پی سی د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي، داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت خای د هغو ضروري تکمیلی خوړو اندازه راکمه کړی چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاريږي او کنه وی نړیوالې مالی سرچینې برابرې نشي، تر 8000 پوري ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن عملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداري ورکول شوې چې د بودیجې د کمښت لامل به په افغانستان کې واز شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6% کم دي، په داسې حال کې چې اړتیاوي مخ په زیاتېدو دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیې لوړېږي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت نا وخت ماشومان د شپې لوري په لګه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبرې د وکسیز کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي نشي کولای خپل ماشومان ته نفقه برابر کړي.
او یو شلو په مکړی دی، یو شلو په باندې بچو از ما د ګرمې ډوډۍ نه بس یو ټیم چې خو بس بل ټیم ترک نه لګي دا د ورځې ورځ کې واړه پنار کړ او وشکې او ډوډۍ نشه او ولم ګران دی غړیم ګران دی چې هغه ته پورو ته مونږه یاده ته پورو وسنه نه شته پر مو.
د پلازمینی کابل یو اوسیدونکي عبد الله ازادي رادیو ته وویل
کاروبار نیست، کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ما شومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړي، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وي او موږ نه کسانو ما هیڅ ونه خوړل او په نه هر وی د شو
کو خور دا خدام ګشته ولا خو غوډم.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکرو سپ دې هواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتې دوه راپورونه ورکول شوی. د غراز روان دسمبر په 15مه د خړونه نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې وو چې دا جمعي په افغانستان کې تر 10 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي نامنۍ سره مخامخ شي. د ادارې په خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور په بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوګي سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوه. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800,000 کسانو ته رسید. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړې چې د مشمانو خورځوکي مخ په زیاتېدو دا او اټکل کیږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیز لاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوس مهال افغانستان په خپل کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستان شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستنه شوي او نږدې 15,000 نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د سیمې یو مسله هم وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي دي چې باید هم کم شوي. د سوداګرۍ خونه وایي چې په افغانستان کې د سکرو تولیدونکو او په پېښور یا پاکستان نورو برخو کې مصرفونکو زیان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندیدو له دوو میاشتو زیات مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې عمله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
د باندې به مشه د همسایه هیواد پاکستان سره د مشکول بنادر پټه پټه لیدي او غیر لغه یا مهاجرینو ته یاد څوک چر دی هغه کولای شي تر څو ولیدل کړو د سکرو صادرات په ټاپه باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کولو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي وګورئ تاسو ډېر مشکلات برابر شوی دي چې په پکې کې ویډیو ټول د افغانستان د افغانستان په توګه سره د نړۍ د افغانستان د زوالو څخه کار اخته کله می دا چې دواړه دوري د خپل خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پیوو مې چې د دواړو دوري خلکو ته سخت ځانونه متوجي دي او سخت ځانونه وګالله.
ښاغلی محمد وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچا کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دی برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هوا دننه د برېښنا د تولید او ګڼنورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پوري د ډبرو سکرو صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل
طبعا د افغانستان دغال چې کله نه صادریږي نو په دې خاطر باندې قواعد باندې بد اغېز کوي دي کې شک نشته. د کال به موږ تقریبا په خاچې ده د 3 میلیون ټنو نه تر 15 میلیون ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دا صادرات تقریبا د لارې باندې دوسره صفر شوی دي او په افغانستان کې د نننی چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د شپږ په نیم میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساګ میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندیدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوی خو وايي سګنۍ اندازه خورا محدود وه. په ورته وخت کې د کابل د دکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټی شوی دي. دا وايي وسمهال د یو ټن ډبرو بای تر 5,500 افغانۍ ده چې تیر کال زمای د بای تر 10 او حتی 15 رو افغانی پوری وا
نوی شهر کابل
د غلسنګ فریمون درم. د مهال د کابل په بلابلوسی مو کې د ډبرو سکاره خپریمانه دي چې یو ټونی تر 5,500 افغانی دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکز یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د دوی د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفاده او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2025 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 11 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونه ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سویډن حکومت تایید کړی چې د دوی یو تباه په ایران کې نیول شوی. دا وروسته له هغه چې تهران اعلان وکړ چې د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور د یو سویډني تباه محاکمه روانه ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې د نیول شوي تباه له کورنۍ سره په تماس کې دي او یو حقوقي سلاکار یې هم استازیتوب کوي. دوی د قونسلي محرمیت له امله د نورو جزئیاتو ورکولو ډاډه کړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم د راځودي ته چې د ماشومان د یو شمیر کورنۍ وای چې په افغانستان کې ماشومان سالم بوختیاوي نه لري، پارکونو ته د تاګ امکانات ورته نشته او له همدې کبله یو شمیر دوی ټولنیزو رسنیو ته مخه کړی ده او دا ټولنیز رسنۍ بیا د ماشومان لپاره خپل زیانونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې وو.
گرسند ٹیلیفون پلس دورسی ڈیر وقت اوان دشپے لمخی ہم پٹولنی سو رسنیو کے یوش میرا فان معشمان تر ڈیرا پدے کے بوختی دوی وای د بل سالم مصروفیت او تفرید نشټون لامل د کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو سیدونکې 15 کلن احمد مسی ازادي رادیو ته وویل:
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصروفیت
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصروفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور میشوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه اوسیدونکې 14 کلن مبشر هم ازادي رادیو ته هم د خبره وکړه:
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټوله سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دلته نه پارک شته، نه مسته ځایان شته او نور شیان هم نشي کولی. مونږ
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریحي پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولی شي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور فریبا هم وای سره له دې چې دا پوهیږي چې د ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته ښه نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبوره دي چې استفاده یې کړي.
ما تلفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دو ماشومان لرم تل نو موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردای فرهنګ خپلوي، خو بل بدل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي لوبه او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبور دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور سم که زمي موبایل او زمي سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره لدې چې په افغانستان کې ماشومانو ته د تفریح امکاناتو د کمښت ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع منی وای، له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ټلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل:
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ما شما نتا کتاب ویل دی چې ما اندې پلرونه او خاندې ورونه دا کارو کړی. بل دوی کولای سي ما شما په انزورګری بوخت کړی، پرنګونو او تواشرینو چې په دې سره یې هنري استعداد وده کوي او د خلاقیت لامل کیږي. د غشان د کیسو او ترانو ویل ورته هم له روزنیز اړخه خدي او وخت یې هم خې بوختیا سره تیریږي.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني جسمی، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي اوان امنیتي ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر الیام د څو ورځې مخکې د دسمبر په 10مه له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیکټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز په دې اړه په یوه ویډیو پیغام کې ویلي وه چې دا پریکړه د زلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې موده وشوه الماری کې مو ایښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفې پکې وخت ضایع کیږي، درسونه نه پاتې کیږي، دې شي مخنیوی پکې کیږي. بل خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف هولو او د ماشومانو د غواکاری، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصرفیتونو د مخنیوي لپاره یو ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اصالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادي وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو رو رو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. د خوست ښار په ختیځه سیمه کې د ښاروالۍ له خوا د نږدې 9.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د اساسي سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژو د کار په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. نجیب الله الوخیل له همدې خوست اوسیدونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولی.
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس پکې ګڼې لوړ پوړیزی ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کیږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پات شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیاي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملی چارې پیل شوي. د خاروالۍ د تخنیکی او مسلکي خدماتو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
مشبختانه دغه پروژه ابتتاول لري تقریبا دوه برخې لري. دا یو د لختې دو متصل ور سره سره کم جوړیږي، 1.5 متره طول مجموعي د سرک ده او 2.5 متره لختې لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازیغه نه وښنی مليون ده، د 2.5 مده کې به پای ته رسیږي ان شاء الله.
د یادې پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکو شهید الله افغان وایي دا سړکونه ولختي چې تر اوسه له خولو پاتې دي ډېر خاوري او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دای خوښ دی چې د خار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وکړي او توجه وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د څلور د ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو د تبا جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅه چې کوم وي ډېره خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کیږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د خاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې خاریانو ته وویل چې په خار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدماتو د برابرولو او وزګار خلکو ته د بوختیا او د منډلو لپاره هڅې کوي. خوست خاروال حافظ عبدالرشید عمری وویل
نو الله ته نو وې د شر د ټول کارونو په سر ته رسیدي او د ولس او د کوزوشت لپاره خو پوره خوري کومان د چکو کم وخت وو د خار بڼه بدلیږي، اقتصاد وو او وړيږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه نشته بیروزګاری ده او دا ټول مشکلات به حل کیږي.
یاد دیوی خوست خر شوخاش پگلسی زیولاندی په وړه محدوده کې د لګو خلکو لپاره نقشه شوی چې ورسته د ارتیا په ډیرو دو قرار قرار پس د خار استوګنیز سیمه ګړی شوی او په سوداګری سیمو بدلیږي. دا چې خوست خر د نقشې نظر په خوانې دی نو د لارو د اوبو کانالونو خاري خدماتونو د مخابراتو او انټرنیټ په غزونه او نورو برخو کې بنسټیز رغونې ته اړتیا لري چې اوس ور باندې د دې اسانتیاو د برابرولو په خاطر په پړاویز ډول په بیلابیلو برخو کې